ټاپي یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو لپی یو استودیو د غرمنۍ خبری خپرونه ته مو زنوري نوري هرکلی کوم. د سولې د ولسی حرکت غړو نن په یو بېساري اقدام کې د پاکستان د غندنې لپاره په خپلو وینو یو لیک په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر ته وسپاره. پر دې سربیره په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسېدو او د سولې د ټینګښت لپاره د دې حرکت او نورو لورو هڅو تر اوسه څه نتیجه ورکړې دي چارو د یو کار په نظر اخلو. دغه راز د پاکستان عمومي انتخاباتو ته هم کتنه کوو چې نن له چاودنو او حملو سره مله وي. خوخ پرونه لومړی د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. فریبا ظاهر د خبرونو وړاندې کوي.
په سر کې څو مهمو خبرونو سره کې وسلوالو طالبانو هغه شپښتنه خوشی کړي چې دوی ورځې مخکې په غور ولایت کې له ځان سره وړي وو. د پنشیر پولیس وایي د طالبانو پوځي مسؤول یې نیولی دی او د پاکستان د جنوب لویدیز ښار په جنوب لویدیز ښار کوټه کې د پولیسو پر موټرو چاودنه شوې چې لږ تر لږه 28 تنه پکې وژل شوي دي. د خبرونو تفصیل د غور ولایت سیمه ایز چارواکي وایي وسلوالو طالبانو هغه شپښتنه خوشی کړي چې دوی ورځې مخکې له ځان سره وړي وو. درې نجونې، دوه روغتیایي کارکوونکي او یو موټر چلوونکی دوی ورځې مخکې د غور په دولتيار ولسوالۍ کې طالبانو بیولي وو. د دولتيار سرپرست ولسوال عبدالولي اخونزاده ازادي راډیو ته وویل چې دا کسان د سیمې د مشرانو په منځګړیتوب له قید او شرط پرته تېره شپه خوشی شوي دي. خوشی شوي کسان بیرته له خپلو کورنیو سره یو ځای شول. د پنچیر پولیس وایي د طالبانو یو پوځي مسؤول نیولی دی. د پنچیر ولایت امنیت قمندانۍ د امنیت امر نجم الدین رضایی نن سهار ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو تېره شپه په آبشار ولسوالۍ کې دوه ملکیان وژل چې ورپسې افغان پوځیانو په دې سیمه کې تصفیوي عملیات پیل کړل. د رضایی په خبره د پنچیر ولایت لپاره د طالبانو پوځي مسؤول مولوي اغا میر په همدې تصفیوي عملیاتو کې ونیول سو. د لومړی ځل دی چې په پنچیر ولایت کې د طالبانو د فعالیت په اړه راپور ورکول کېږي او افغان پوځیان د تصفیه لپاره د چمتووالی خبره کوي. افغان امنیتي چارواکي وایي په ګریشکا او ګرمسیر ولسوالیو کې طالبانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. په دې اړه په یو خبره سوي بیان کې راغلي چې په ګریشکا او ګرمسیر کې پرون افغان ګډو امنیتي او دفاعي ځواکونو 15 وسلوال طالبان وژلي او د هغوی ګڼې وسلې او مهمات یې ترلاسه کړي دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې. زموږ اخلاص د راډیو اوري. پاکستاني رسنیو راپور ورکړی چې د دغه هیواد په جنوب لویدیز ښار کوټه کې د پولیسو پر موټرو چاودنه شوې چې لږ تر لږه 28 تنه پکې وژل شوې دي. راپورونه وایي دغه چاودنه د انتخاباتو د رای اچونې یو مرکز ته نږدې شوې ده. تر دې وړاندې د شمال لویدیز په سوابي سیمه کې د رای یو مرکز ته نږدې په متقابلو ډزو کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند یو فعال وژل شو او څلور نور کسان ټپیان شول. د وژل شوي کس نوم شازیب یاد شوی دی. پولیسو ازادي راډیو ته وویل چې د متقابلې ډزې د تحریک انصاف پاکستان او د عوامي نېشنل ګوند په لویانو ترمنځ شوې دي. د پېښې داسې مال شوی چې په دغه هیواد کې د پارلماني انتخاباتو لپاره په ټول هیواد کې رایه چونې دوام لري. په نننیو انتخاباتو کې د تحریک انصاف د مشر عمران خان او د مسلم لیگ نواز د ګوند سخته سیالي روانه ده. د رایو په اړه د یوې سروې له مخې عمران خان 10% او مسلم لیگ نواز ګوند 20% رای لري. په بل برخه کې بیا مسلم لیگ نواز ګوند 20% او تحریک انصاف 15% رای لري. په درې مقام کې بیا د پخوانی صدر اعظم بنظیر بوټو د زوی بلاول بوټو په مشرۍ پیپلز پارټي ده. پاکستانیان د نن مخستن تر 8 بجو وخت لري چې د رایو مرکزونو ته ولاړ سي او د خپل خوښي کاندید ته رای ورکړي. پاکستان کې 1.6 میلیونه وګړي د رای ورکولو په شرایطو برابر ګڼل شوي او لږ تر لږه 15,000 انتخاباتي مرکزونه پرانستل شوي دي. په دې ټاکنو کې د پاکستان د پارلمان 322 چوکیو ته د دې هیواد له ټولو صوبو 3,015 کسانو ځانونه کاندید کړي دي. د نننیو ټاکنو پایلې به د جمعې په ورځ اعلان شي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ویلي چې چمتو دی له ایران سره په یو اصلي اټومي توافق خبرې وکړي. ترامپ دا خبرې دوی ورځې وروسته له هغه ټویټ کړي چې په هغه کې ایران ته ګواښ کړی و. ولسمشر ترامپ چې په کنزاس کې د امریکایي پوځیانو یوې غونډې ته وینا کوله له ایران سره د اټومي تړون په اړه وویل:
We don't apologize for America anymore. We stand up for America.
دی وی چمتو یو چې یو اصلي موافقه وکړو نه غته چې پتیر دولت کې وشول او یو ناورین وو. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ په می میاشت کې له ایران سره د نړۍ د اټومي قدرتونو له وی اټومي موافقه د امریکا وتل اعلان کړل او پر ایران بندیزونه لسره وکړل ولګوله. تازه د امریکا او ایران ولسمشرانو یو بل ته ګواښونه هم کړی دي. امریکا ځینو هیوادونو ته ګواښ کړی کله نومبر ورهاخوا د ایران تیل وپیری له جدي عواقب سره به مخ شي. خو د ایران ولسمشر بیا ویلي چې که امریکا د ایران د تیل د صادراتو مخه ونیسي بل مثال اقدام کوي. او له سوریه څخه راپورونه وایي د دغه هیواد په جنوب شار ال سویدا کې د ننه او شاوخوا سیمو کې د ګڼو بریدونو له کبله لسکونه کسان وژل شوي دي. په سوریه کې د بشري حقونو د څار اداره وایي د سوریه د امنیتي ځواکونو په ګډون لږ تر لږه 2 تنه په دې بریدونو کې وژل شوي او 10 نور ټپیان دي. دولتي خبري اژانس سنا راپور ورکړي چې یو انتحاري حمله په یو ګڼه ګڼه مارکیټ کې وسوه او دوه نور کسان چې احتمالا برید کوونکي وو مخکې تر دې چې برید وکړي د امنیتي ځواکونو لخوا وژل شوي دي. د سوریه دولتي ټلویزیون دغه راز وایي د اسلامي دولت وسلوا د اسلامي دولت دلی د ال سویدا شهر په شمال ختیځ کې پر دریو کلو بریدونه کړی دي. د خبرونو پای
لفرې بازار نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول کده. خبرونه او نور خبرونه غوړي به هم ولولې د ازادي رادیو په پانه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګي ازادي رادیو ټکی کام د سولې د ولسی حرکت غړونن په یو به ساري اقدام کې د پاکستان د غندنې لپاره خپل وینو یو لیک په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر ته وسپاره.
د پاکستان پاوځ استخبارات په افغانستان کې د یو لاس په واسطه د بل لاس وینه تویوي.
په افغانستان کې د جګړې په تر رسیدو او د سولې د ټینګښت لپاره د دې حرکت او نور لورو هڅو تر اوسه څه نتیجه ورکړې په دې اړه د چارو دیو کارپو نظر اخلو. د غرض په پاکستان کې هم نن بیا عمومي انتخابات ترسره کیږي چې په نتیجه کې به ګټونکي ګوند نوې حکومت جوړوي. د انتخابات په جریان کې د چاودنو او حملو راپورونه هم ورکول شوي. خپل خبريالانو سره تماسونه نیسو. د غرض د هم اوري چې په کندهار کې ویل کیږي د خزو لاسي صنعت زوړه کړي
اټمان په غار کې لیدل دي. د کور سرنويش والا نه ضروري راپی دا کې ومدا وایز دا کو بیا خپل آیا ته ضروري پیدا
دي. د یو نور مطلب دی اوریدو لپاره د خبرونه تر پای سره من درته وکی. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او څپو سربیره لوی خارونو کې د اف ام په سلاشر پینځه څپه اوري. د سولې د ولسی حرکت غړونن په یو بي ساري اقدام کې د پاکستان د غندنې لپاره خپل وینو یو لیک په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر ته وسپاره. د دې حرکت مشر اقبال خیبر مخکې تر دې چې خپل لاس د چاړه په وسیله پرې او وینې د لیک پر مخ ومخي پاکستان په افغانستان کې په افغان وژنه تورن کړ او د پاکستان حکومت او د پاکستان له ولسی وغوښتل چې په خپل حکومت فشار راوړي څو په افغانستان کې له جګړې لاس واخلي. د ازادي رادیو خبريال وصل وصال نن د ولسی حرکت دغه نننی اقدام لنجدي ان کتلې هلته هم د شبه بیرته د کابل استډیو ته راګرځیدلې. د کابل په استډیو کې را سره د وصال سره د ولسی حرکت د نننی اقدام په اړه که اوریدونکو ته معلومات ورکړي.
ډېر زیاته مننه نور سپ تاسو ته ټول اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. بالکل لکه څنګه چې تاسو ویلې نن د پاکستان سفارت مخې ته د سولې ولسی حرکت د پرلت 14 ورسته ورسته نن لغرمې ورسته دوی خپل پرلت دلته ختمي او د ایران سفارت مخې ته دوی زی اول ته پرلت وهي. خو مخکې تر دې چې نن دوی خپل پرلت پای ته ورسي دوی په یو بیسار اقدام کې د دغه ولسی حرکت مشر اقبال خیبر خپل لاس د چاړه په وسیله غوسک او دغه وینې په یو سپین کاغذ باندې ومخه او په کاغذ باندې یو جمله ولیکل چې په جمله کې داسې دي چې د پاکستان استخبارات پاوز او حکومت لاسه افغانان په وینو لړیږي او زموږ یو لاس بل لاس وینه تویوي. یوازې همدغه یو جمله په دغه کاغذ باندې لیکل شوی و او په څنګ کې د لاس هغه د وینو هغه ساسکي او هغه وینه چې د لاس څخه تویه شوه په هغه کاغذ باندې ومخه او دغه کاغذ او دغه لیک دوی بیا په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر ته وسپاره. الته لدویس خموک پښتنه وکړه چې تاسو پرله د پاکستان سفارت مخې ته وخلې د غلیک ولې تاسو د پاکستان سفارت ته نسپاره. خو دوی ویلې چې موږ نن ډیر لسم ورځ د چیرې پاکستان سفارت مخې ته پرله وهلې، مګر هیڅ پاکستانی چارواکی د دغه سفارت سفیر او یا هم کوم بل مسول اته بهر د سفارت نه نه راوتلی او د دوی سره په دې تړاو خبرې نه دي کړې. د دوی پوښتنه نه ده کړې. نو دوی ډیر زیات ګیلمن ول او یو څه غوسه هم ول چې د دوی په خبره دوی جواب نه لري موږ ته. نو د دې لپاره دوی بهر نه دي راوتلي او زموږ پوښتنې او غوښتنې دوی نه دي اورېدلې. دوی پاکستان او د پاکستان استخبارات او حکومت په افغان وژنه تورن کړل او د دوی په خبره چې دوی دلته جګړه غواړي چې توده وساتي او کوشش کوي چې خپلې ګټې له دې لارې خوندي کړي. نوري صاحب، هلته یو شمېر نورو کسانو هم خبرې وکړې او ډېری انتقاد همدا و چې د افغانستان په څلوېښت کلنه غمیزه کې پاکستان نیغ په نیغه لاس لري او دلته دوی کوشش کوي چې د خپلو ګټو لپاره جګړې ته دوام ورکړي او دلته یوې ډلې ته کله وسله ورکړي او کله بلې ډلې ته، او دوی غواړي چې په افغانستان کې جګړه روانه پاتې شي. د دغه حرکت ویان بسم الله وطن دوست وویل چې له دې وروسته دوی بیا نن غرمه خپل پرلت دلته د پاکستان سفارت مخې ته پای ته رسوي او له دې ځایه دوی حرکت کوي د ایران سفارت مخې ته ځي او تر نامعلومې نیټې پورې به دوی هلته وي، او له هغه ځایه بیا د دوی د حرکت که پای ومومي هغه نه وروسته بیا دوی د انګلستان سفارت مخې ته ځي، او له هغه وروسته دوی په پام کې لري چې بیا نو بلخ ته پلی مزل وکړي او هلته هم دوی بیا دغسې پرلت ووهي. بلدور صاحب،
بلې وصال صاحب، تاسو چې نن هلته وی له دې مخکې مو هم د ولسي حرکت دغه حرکت له نږدې څارلی دی. تر اوسه پورې د دوی سره نور کسان هم یو ځای شوي دي، او یا که هغه کسان چې نن تاسو مخکې وویل چې ځینو کسانو ویناوې وکړلې راځي دوی سره درېږي په غونډو کې چې کله د مناسبتونو یا لکه د نن په څیر باندې دوی جوړوي ویناوې کوي ځي، او که دوی سره منظم یوه ډله یو ځای شوي او دغه حرکت پر مخ وړي؟
بله نور صاحب، دوی د ولس نه خلکو نه د افغان ولس مشر نه تر څنګ د نورو سفارتونو نه راضي ول، ځکه دوی ویلي چې ولس مشر بخپل راغې په سرک باندې ودرېد او د دوی غوښتنې او خبرې واورېدې. دا شن د امریکای سفارت مخې ته چې دوی کله پرلت وهل او د امریکای سفارت چارواکو هم له دوی غوښتنه وکړه چې سفارت ته راشي دوی سره کینې خبرې وکړي. حتی دوی نه غوښتنه وکړه چې که سفارت ته ناراضي نو جمعات کې به سره کینو خبرې به وکړو، د ناروې په سفارت کې به کینو هلته به سره خبرې وکړو. خو دوی ویلی چې موږ بے پرې ولسی حرکت دی، موږ یوازې یوازې که څوک موږ سره خبرې کوي چرته چې موږ کینو چرته چې موږ پاسېږو عملته به راځي موږ سره به خبرې کوي. همداشان دوی د ملګرو ملتونو دفتر نه هم وویل چې هغوی هم د دوی پوښتنه وکړه، دوی سره خبرې وکړې، د دوی هغه غوښتنې واورېدې او د دوی د دغه حرکت یې ښه هرکلی وکړ. خو پاکستان یوازینی د پاکستان سفارت و چې حتی بیخي هیڅ په دې تړاو یې هیڅ غبرګون هم نه دی ښودلی او نه یې د دوی غږ اورېدلی نه یې د دوی غوښتنې او پوښتنې اورېدلې. له ولسه هم دوی ډېر راضي ول چې ولس هم راضي، د ولسي جرګې وکیلان هم د دوی غونډې ته راځي، نور افغان چارواکي هم وخت نا وخت راځي، په کابل کې میشت مدني فعالان هم راځي دوی سره یوځای کیږي او د دوی د دغه حرکت ملاتړ او هرکلی کوي. خو بیا هم د دوی غوښتنه همدا وه چې ولس او خلک باید د دغه ولسي حرکت په هر لحاظ ملاتړ او هرکلی وکړي او دوی سره په دغه مبارزه کې ودرېږي، او دا د دوی برحقه مبارزه ده. نو یوازې د پاکستان له سفارت دوی ډیر زیات نوري صاحب ګیلمن ول او ګیله دوی در لرله. نو خو ده چې په خپل د اقبال خبر د خبرو یو برخه وورو دلته
نن د دوی د ټولو جبرونو منافقتونو وژنو یو تصویر فقط په یو سپین خط کې راټولو. په سپین خط کې به یوازې او یوازې یو جمله وي، هغه به دای چې د پاکستان ولسا د دنیا ولسا د پاکستان پاوز استخبارات په افغانستان کې د یو لاس په واسطه د بل لاس وینه تویوي.
د سولې ولسی حرکت وای د دوی تر ډیره هدا پوری غوښتنې لولسونو دی د نړۍ لولس او په ځنګړي توګه د پاکستان لولس دوی غوښتنې لري چې په خپل حکومت فشار راوړي او بل اخره د افغانستان یا د افغانانو د سولې د دایې چې د دې ته لبیک ویل شي.
بله وسال صاحب تاسو نه مننه د پاکستان ولس هم نن په انتخاباتو کې برخه اخلي او د دوی د رایو په نتیجه کې به هم په پاکستان کې بل ملکی حکومت ټاکل کیږي. دا چې دا ملکی حکومت بل افغانستان سره اړیکې په څه ډول پالي او په افغانستان کې سولې او امنیت ټینګښت لپاره به څه کوي په دې اړه وروسته په خبرونه کې مطالب لرو. خو بیا هم له تاسو مننه د ولس سولې د ولسی حرکت د نننی بي سار اقدام په باب مو اوریدونکو ته معلومات ورکړل. د سولې د ولسی حرکت مشر اقبال خیبر په خپل وینو یو لیک په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر ته وسپاره د پاکستان له ولسو وغوښتل چې په خپل حکومت فشار راوړي چې په افغانستان کې جګړې او وینې تویدنې بندې کړي. په همدې موضوع کې بیا هم پاتې کیږو دا چې ولې د پاکستان سفارت تر اوسه د ولسي حرکت سره اړیکه نه ده نیولې او د هغوی ته ځواب نه دی ویلی. د دوی غوښتنې نه دي اورېدلې. په دې اړه مو د چارو د یوه کارپو مشتاق رحیم نظر پوښتلی دی. هغه وایي دا چې د پاکستان سفارت له دغه ولسي حرکت سره اړیکه نه ده نیولې دا د هغه هیواد بې تفاوتي ښیي. له ښاغلي رحیم سره زما بل همکار یوسف خانزادران مرکه کړې. هغه د مرکې په پیل کې د ولسی حرکت د وروستي اقدام د اهمیت په اړه وویل.
ګوري دغه بهیر ته کوم غوتا چې ګورو چې دوی دوه نه د سفارت مخې ته ناست خپل غږ پورته کړي او د نورو سفارتونو یا د ادارو برعکس پاکستان سفارت هیڅ دوی سره اړیکه نه نیولې. دا په دې معنی چې دوی یو ډول بې اعتنايي خودلې ده یا بې پروايي د دې ځوانانو په مقابل کې خودلې ده. همدارنګه موږ او تاسو ګورو پخوانی ډیپلوماټیک اړیکه یا راتلونکو ډیپلوماسي چې بولیا غیر رسمي ډیپلوماسي دغه هلو ځلو نتیجه په تیر کې د ټولو طبقاتو سره موږ د نتیجې تر رسیدو شو چې پاکستان حاضر نه دی چې د افغانستان په قضیه کې حتی د عمومي چې دی ښکیل دی او دوی یو ډول داسې بې اعتنايي خي چې موږ د قضیه سره سروکار نه لرو.
نو
په کوم چې دغه غږ به دومره غیظ ولري.
نو په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر ته په وینو لړلې خط سپارل که څه هم تاسو ویل چې که پاکستان مرسته ونه کړي دا به تاثیر ونه لري، اما د ملګرو ملتونو له دفتر څخه بیا بیا غوښتنه د امریکا سفارت او روسیې سفارتونو همغږي د دوی له غوښتنو سره او یو ډول هغوی ته ارزښت ورکول، دا څه ارزښت لرلی شي په نړیوالو حقوقو یا نړیوالو اړیکو کې؟
کاملا. موږ او تاسو همیشه په دې چینل باندې بحث کړی دی چې د افغانستان د سولې د بهیر د ګړندې کېدو لپاره یو اساسي چاره چې دا هغه نړیواله لوبي او په نړیواله کچه باندې په پاکستان باندې فشار راوړل دي او دا چې ملګرو ملتونو ته دا خپل خط سپارل کیږي دا په دې معنی چې پاکستان زموږ خط ونه مانه، نو دا هم یو ډول هماغه ډیپلوماټیک لوبي ده چې دغه ولسونه کوي او زه فکر کوم دا ځانګړی اغیز درلودی شي د پاکستان په مقابل کې د ذهنیت سیاسي دپاره او د دوی د اړکول دپاره تر څو د افغانستان په قضیه کې خپل دوه مخیتوب څخه لاس واخلي او عملي مرسته وکړي.
د چارو کار په مشتاق رحیمو چې په کابل کې د سولې د ولسی حرکت د غړو د نننی اقدام په اړه خپل نظر سره څرګندو. د سولې د ولسی حرکت غړو نن په بي ساري اقدام کې د پاکستان د غندنې لپاره په خپل وینو یو لیک په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر ته وسپاره.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
په پاکستان کې هم نن عمومي انتخابات ترسره کیږي. د پاکستان د مرکزی او ایالتي اسمبلی لپاره نوي کسان ټاکل کیږي. په دې انتخاباتو کې د عمران خان په مشرۍ تحریک انصاف ګوند او د پخواني صدر اعظم نواز شریف د مسلم لیگ نون ګوند ترمنځ نږدې سیالي روانه ده ویل کیږي. وروسته په دې اړه نور معلومات درکړ، خو اوس اقتصادي خبرونه له اکرام الله اکرام څخه اوري.
د د هرات د سوداګرۍ او صنایعو خونه وای چې لا تیرو دریو ونې ورا په دی خو د برېښنا د کمخ لامله د دې ولایت د صنعتي خارګوټي تولیدي فابریکې تړل شوې دي. د دې خونې رئیس حمید الله خادم نن ازادي راډیو ته وویل چې هرات ته له ایران وارد شوې 130 میگاواټه برېښنا د نامعلومو دلایلو له امله اوس د ایران لخوا 18 میگاواټه برېښنا ترخکته کړل شوې ده. دی وایي چې دغه فابریکو د تړل کېدو له امله یوازې په تیره اونۍ کې د فابریکو خاوندانو ته نږدې 6 میلیونه ډالر زیان رسېدلی او په 340 صنعتي فابریکو کې په کار اخته شاوخوا 15,000 کاریګر بیکاره شوي دي. ښاغلی خادم وایي چې اوس یو حکومتي پلاوی ګاونډي ایران ته تللی چې د دغه ستونزې د حل په هدف له ایراني چارواکو سره وګوري. د هلمند د کرنې او مالداری ریاست وایي چې د بولان د تحقیقاتي فارم له لارې سږکال 350 ټنه اصلاح شوی تخم بزګرانو ته توضیح کوي. د دې ولایت د کرنې او مالداری ریاست د خبرونو مسؤول سید رفیع الله قلم نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه اصلاح شوي تخمونه به د دې ولایت د 2,000 بزګرانو لخوا په بیلابیلو سیمو کې وکرل شي. دی وایي چې په دې کار سره به د هلمند کرنه اصلاح شي او د بزګرانو په کرنیزو محصولاتو کې به زیاتوالی راشي. د ښاغلي قلم په وینا هڅه کیږي چې په راتلونکي کال کې د هلمند بزګرانو ته د دغه اصلاح شویو تخمونو په ویش کې زیاتوالی راشي. نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې یو بوجۍ قزاقي وړه 2,200 افغانۍ، د بوري یو 50 کیلوي بوجۍ 1,450 افغانۍ، د وریجو یو 3.5 بوجۍ 2,000 افغانۍ، 14 لیټره غوړي 1,050 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې 1 لیټر پټرول په 550 او 1 لیټر ډیزل په 240 افغانۍ پلورل کیږي. یو همداراز په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر 2,50 افغانۍ پوله، یو یورو 3 افغانۍ 1.5 پوله، یو انګلیسي پاونډ 3.5 افغانۍ 1.5 پوله، یو سعودي ریال 19 افغانۍ 40 پوله، زر ایرانی تومن 8 افغانۍ او زر پاکستانی کلداری 1,530 افغانۍ.
ازادي رادیو اوریده ازادي رادیو لپی یو استودیو غرمنه خبری خبرونه. مخکې مو اوریدل چې نن په پاکستان کې عمومي انتخابات ترسره کیږي د مرکزی او ایالتي اسمبلی لپاره. په دې انتخاباتو کې د عمران خان په مشرۍ تحریک انصاف ګوند او د پخواني صدر اعظم نواز شریف د مسلم لیگ نون ګوند ترمنځ نږدې سیالي ویل کیږي روانه ده. د دغو انتخاباتو د په اړه نور تفصیل به زما همکار رضوان مراد او دغه راز په کوټه کې زموږ بل همکار د مشال رادیو خبریال ایوب ترین را سره نور معلومات شریک کړي. خو لومړی دلته په سټډیو کې را سره د رضوان مراد زما همکار چې د پاکستان د انتخاباتو بهیر له نږدې څارلی دی. مراد صاحب، د انتخاباتو بهیر څرنګه روان دی؟
مننه نوری صاحب. د انتخاباتو بهیر که څه هم چې خلک رای ورکولو مرکزونو ته اوس هم روان دي او رای ورکوي، خو له امنیتي پیښو خونړیو چاودنو سره مل دی، دغه راز له اندېښنو سره هم مل دی. نظر پوښتنې هم مخکې هم مطرح شوې دي، اوس هم مختلف د میډیا سنټرونه، رسنیو سنټرونه او دغه راز سرویګانې څرګندېږي. نو د هر څه په پاکستان کې همداسې روان دي او تمه ده چې نن د ورځې تر پای پورې د رای ورکولو بهیر پای ته ورسیږي او سبا سهار پورې چې 26 جنوري کې د جولای کېږي هغه ابتدایي او غیر رسمي نتیجې به ښکاره کېږي.
لکه څنګه چې تاسو وویل چې دغو انتخاباتو سره په جریان کې حمله هم شوې دي چې ډېر کسانو نو تمرک ژوبله اوښتي، د لدې مخکې هم د انتخاباتو په د کمپاینونو په بهیر کې هم د انتخاباتو کمپاینونه په نښه شوي او دغه راز د انتخاباتو دغه بهیر هم له درغلیو ډک بلل شوی دی. وروستي د کوټې د 14 په ارتباط باندې بل ایوب ترین نور معلومات واړو کړل لند را تر وې چې څومره پیښې شوې دي
تر اوسه پورې. نور صاحب، د کوټې 14 ډېر زیات تلفات لري. ترین صاحب هم تاسو خو نړیواله شنسونه تر اوسه ویلي دي چې تر 150 پورې کسان پکې وشل شوي دي. دغه راز په سوابۍ کې د خیبر پښتونخوا هم جګړه شوې ده، وسلوال نښته کې د پاکستان تحریک انصاف ګونې عمران خان د ګون یو غړی وشل شوی دی. کسم د پاکستان په زوی چې 3,00,000 پورې سرتیري دوی ګمارلي دي چې انتخابات امنیتو نصیحت ته ور کول په مرکز کې دنه سرتیری ګمارلی، خو دا په خطرو شوې ده ورځ لا پاتې ده.
ترین صاحب هم همدا شی بر سره د ټلیفون په لیکه دی. ایوب ترین، پروګرام ته خبرونه ته ښه راغلاست. د دغه نن 14 په اړه نور معلومات ورکړي چې 14 چیرې او تر اوسه پورې څومره کسانو ته مرګ ژوبله اوخته.
هغه 14 نن تقریبا د پاکستان په وخت یولس بجو شاوخوا وسو کله چې د کوټي په مشرقي بای پاس و سوین لور ته د کوټه پر 15 کیلومتر باندې تعمیرونو کالج دی حالت پولینګ یا انتخابات تاکنی تو تاکنی روانې وي چې د بلوچستان د کوټي د پولیسو ډي آی جی چې مسیال مشر ورته ویل چې او ترزاک چې ما هغه دالته یو پولینګ سټیشن دی د انتخاباتو د تاکنی وظایف ورغلې د غزا چې راووتي نو آل کای وا 14 اوس وا او سردم غړي پر دې 14 کې یو دیس کسان چې هغه وجل سی دی او شاوخوا 15 دیس کسان دا چې هغه کپیان دی په دې کې د دینو حالت وزا چې دا هغه سمانه ده او په دې کې ماشومان هم شامل دي په مو وجل سی چې پیانو کې ګرشمیر پولیس هم دي کله چې د ډي آی جی عبدالرزاق چې ما پر قافله باندې دا 14 اوس هغه وخت پولیس په زیات شمیر کې د سره ورسره وو او دلته د بلوچستان د اطلاعات او نگران وزیر چې د فرم شزاد هغه د دې خبرې تصدیق کوي چې دا یو ځان وژن کې بریټ وو کله چې عبدالرزاق چې ما د پولیس سټیشن دی
ترین صاحب د پاکستان د دغو انتخاباتو لپاره کلک امنیتی تدابیر نیول شوی او ویل کیږي چې شاوخوا 320,000 پوځیان او همدا دومره شمیر پولیس هم د انتخاباتو د ټینګښت لپاره ګمارل شوی دی. په بلوچستان کې چې دغه 14 نن کیږي آیا کافی امنیت نه ونیول شوی؟
بالکل یقینا دغه انتخابات په حال دغه امنیت د دې په خاطر هم نیول شوی و ځکه چې تاسو یاد دي چې جولای په 14 نیټه د کوټو څرما د مسلم په سیمه په درنګر کې د بلوچستان عوامي ګوند چې کومه انتخابي جلسه و نو په هغه کې یو ځا په جون کې درته کې دا
بله
بلوچستان کوم امیدوار یا کاندید هم نوابزاده سراج رسان هغه هم و نو دا هم ورسته بلوچستان کې د سفر د سټاټس د امنو پروسیو او چارواکو د اېدا کړه او چې د نن ورځ لپاره شاوخوا د 15-20,000 په ریواز په بلوچستان ایالت کې فارې کې پولیس او سرحدي عسكر شامل دي چې د دې د او په کوټه کې دغه پولیس او سرحدي عسكر شمیره 10,000 شاوخوا و.
ترین صاحب که په لنډه راته ووایه چې خلکو ګډون څومره دی؟ تاسو خو مرکزونو ته تللي یاست، آیا خلک لیواله دي چې په دې انتخاباتو کې برخه واخلي؟ شمیر یې زیات دی؟
یقینا چې کله سهار د انتخابات وخت د پاکستان په سهار د 2 بجو څخه تر ماخشن تر 6 بجو پورې دی، خو سهار د 9 بجو پورې لا داسې پولینګ ځای نه و، د انتخاباتو د ټول ټاکنو ځای نه و، چلته خلک نه و راغلي او تر 9 بجو پورې داسې ځای نه و. د 2 غنټو وروسته چیر 15 ووټه یا 8 ووټه یا رای خلکو اچولي استعمال کړي دي، نو لومړی لا هم د انتخاباتو د خلکو بهر چې هغه ډېر کم و، ځکه چې په خلکو کې ویر خو وه، لیکن د حکومت لخوا ډېرې ادارې شوي وې چې د دوی د حکومت به د ولس د تحفظ لپاره ډېر ځانګړي ګامونه پورته کړي دي او خلک باید چې راووځي خپل رایه ورکړي او دغه ډول په ټول ټاکنو کې برخه واخلي چې راتلونکي حکومت د ولس په خوښه وټاکل شي.
مننه ایوب ترین، زموږ همکار د مشال رادیو خبریالو چې لکوټي د نننی 14 او د غرض د انتخاباتو د بهیر په اړه نور معلومات را سره شریکول. به تاسو ډیو ترزو مراسب نظر پوښتنه سوای چې کوم ګون به د زلدا انتخاباتو وګټي؟
کته هم چې د پاکستان پاوس باندې یو نه یو ډول تور لګیدل دی چې د عمران خان د ګټي اده غټه د ګوند د ګټه لپاره کار کوي، خو نظر پوښتنه د عمران خان د ګونو د نواز شریف د ګون ترمن سیالي ډیره نږدې خي نوري صاحب، یعنی وای چې دیش په سلو کې د شي عمران خان دارای وګټل او وشت په سلو کې نواز شریف ګوند مسلم لیگ نن وګټي. لکه څنګه چې موږ تاسو خبرو کې ویل نوري صاحب، د پاکستان د انتخاباتو نتیجه د پنجاب ایالت په نتایجو ولاړ ده، اکثریت د پارلمان د پنجاب انا ټاکل کیږي، نو پنجاب چې هر چا وګټه تقریبا انتخابات ګټه وي تاسو نه کیږي. ما په اسمبلیو کې او په ایالتونو کې بیل حکومتونه مخکې مول یو ډیر څه معلومات چې ډیر مهم دي چې 300 او دوسلوښټون لپاره انتخابات کیږي، یو سل پنځه یو سل شپږ میلیونه کسان د رای ورکولو واجد شرایط دي، شپېته سیټونه په پارلمان کې د ښځو لپاره ځانګړي دي او لس سیټونه د غیر اسلامي اقلیتونو مذهبي اقلیتونو لپاره دي. نو د ورځې په جریان کې هم پاکستانی میډیا وایي چې د ورځې تر اخره پورې به معلومات کیږي چې کوم ګوند تر ټولو مخکې روان دی.
د ورستۍ نتیجې په اړه څه ویل کیږي چې ورستۍ نتیجه به د دغو انتخاباتو د دواړو د پاکستان د مرکزي پارلمان او د ایالتي اسمبلو څه وخت اعلانیږي؟
رسمي نتیجو باره کې سبا ورځ ښودل کیږي چې سبا ورځ اعلانیږي، اما هغه ابتدایي نتیجې چې تر ډېر حده په پاکستان کې رښتینې ثابتېږي هغه نن د رای د مرکزونو له بندېدو وروسته کېدای شي په څو ساعتو کې په تلویزیونونو راښکاره شي.
بله رضوان مراد له تاسو نه مننه، او د غرض له ایوب ترین نه د موږ همکار د مشال رډول خبریاله هم مننه چې له کوټې مستقیما د نننۍ چاودنې او د غرض د انتخاباتو د بهیر په اړه نور معلومات راکول. بله قدرمنو اوریدونکو، په کندهار کې د ښځو د لاسي صنعت د ودې په باب مو په اړه مو یو راپور درلود خو وخت ورته پاتې نه شو ځکه چې پاکستان د انتخاباتو موضوع لږ څه اوږده شوله، خو اوس بیا هم تاسو را بولو لنډو خبرونو ته. فریبا ظاهر د خبرونو وړاندې کوي.
غور ولایت سیمه ایز چارواکی وایي وسلوالو طالبانو هغه شپږ کسان خوشی کړي چې دوه ورځې مخکې له ځان سره وړي وو. درې نجونې، دوه روغتیا کارکونکي او یو موټر چلوونکی دوه ورځې مخکې د غور په دولتيار ولسوالۍ کې طالبانو بیولې وو. د دولتيار سرپرست ولسوال عبدالولي اخونزاده ازادي راډیو ته وویل چې دا کسان د سیمې د مشرانو په منځګړیتوب له قید شرط پرته تېره شپه خوشې سوي دي او له خپل کورنیو سره یو ځای شول. د پنجشیر ولایت امنیه قمندانۍ امنیت امر نجم الدین رضایی نن سهار ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو تېره شپه په ابشار ولسوالۍ کې دوه ملکیان وژل چې ورپسې افغان پوځیانو په دې سیمه کې تصفیوي عملیات پیل کړل. د رضایی په خبره د پنجشیر ولایت لپاره د طالبانو پوځي مسؤل مولوي اغا امیر په همدې تصفیوي عملیاتو کې نیول شوی دی. افغان امنیتی چارواکی وایي چې د هلمند په ګریشک او ګرمسیر ولسوالۍ کې پنځه تنه وسلوال طالبان وژلي دي او د هغوی ګڼې وسلې او مهمات یې ترلاسه کړي دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. پاکستانی رسنیو راپور ورکړی چې د دغه هیواد په جنوب لویدیز ښار کوټه کې د پولیسو پر موټرو چاودنه سوي چې لښته لږه اته ویشت تنه پکې وژل سوي دي. راپورونه وایي دا چاودنه د انتخاباتو د راچونې یو مرکز ته نږدې سوي ده. دا پیښه داسې مهال سوي چې په دغه هیواد کې د پارلماني انتخاباتو لپاره رایه اچونې دوام لري. په نننیو انتخاباتو کې د تحریک انصاف د مشر عمران خان او د مسلم لیگ نواز د ګوند سخته سیالي روانه ده. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ویلي چمتو دی له ایران سره په یو اصلي اټومي توافق خبري وکړي. ترامپ دا خبري داسې مهال کړي چې تر دې دوه ورځې د مخې ایران ته ګواښ کړی وو. ولسمشر ترامپ چې په کنزاس کې د امریکا پوځیانو یوې غونډې ته وینا کوله دا خبره وکړه. او له سوریې څخه راپور نه وایي چې د دغه هیواد په جنوبي ښار آل سویدا کې د نن او شاوخوا سیمو کې د ګڼو بریدونو له کبله دوه دېرش کسان وژل سوي دي او دېرش نور ټپیان دي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زمو سلامونه او نیکی هیلی ومني. زاد النافع همت د زهرو کاروان خبرونه سره ستاسو په خدمت کې حاضر سویم. د دې اونۍ په خبرو